تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هملته کړې دي، دا په ګردیز کې و ټول که بنور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و، یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم سنف پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و، پوهنتون مې دا اوس ویلي دی. بعد له هغې نه هغه ته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و، یا دوه سمستره مې په دغه اوس په د امارات کې وویلي. هلته مې لیک دسیا خوا دې خو بس مشکلاتونه و، خو موږ کوشش وکړ سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې سي موږ اقتصاد ضعیف و، او نور داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله، یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول، او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنی بیا اوسه منصب معاش د هغې رده ډګرولي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه سه کوي. ما وغوښته سه دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته سه زه وظیفه وکړم، یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد سې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنی ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سه دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم سه، باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماستري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښتل سه زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې سه زه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سې داسې وګورې د اسناد نه هغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړ، ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې سو، لږ ګډوډي وو. ته اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو. بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو، نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی په پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. فعال ده خو مخصص خو نه د ښځینه و لپاره، نه د فیم لپاره، نه د نارینه و لپاره.
اداره او دیپلوماسي؟
اداره او دیپلوماسي و.
دا مو خوښېده دا رشته، او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشته سره تړلی ده دغه کار مخته وړئ؟
بس تړلی دي و خو هسې نه، خو دا خو اداره او دیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه. موږ خو اوسټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د افلاپ د فیمل د بخش افیسره یم، یعنی ټول خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره. څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي. څه موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. زه دا پروژې سي د خود کفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري. آیا دوی په دې پوهېږي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوهدي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني، او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو سې بعضې برنامې به و، مثلا د مور ورځ به و، د معلم ورځ به و، د ښځې ورځ به و. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول. مثلا ښځو ته به مسې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو څه زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، دغه کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کولی شئ ووایئ چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟ په کومو برخو کې مثلا کولی شو ووایې څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه؟ پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته وایم، لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل مېړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو، بس دغه خور مثلا چېشته زردري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پې وساتې، هغه باقیمانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره ځو. ټیلو یو دفتر دسې تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دا فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نه، چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کښې ده، هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، ماش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما چې هغه کسان خو چې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کښې ضرب ده. یعنې اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کښې د هغه کناری نه لري او کوي نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې ضرب ده. ټول مرستو ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د داسې کسان دي چې پنځه زمانې په کور کښې دي، شپږ زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم
که د تبعیض نه خبره تېره شي، یو ده چې ډېر مستحق ده، یو ده چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کښې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کښې باید د هغو لاسنیوی وسي. دغه کسان سره باید مرسته وشي چې هغه کور کې سرپرست نه لري او نانور د کور نه لري، دغه سره باید په اول قدم کې مرسته وشي، کومک وشي.
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټولې شمېرې دي، یعنی ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بل لقې نه موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نم نظارت کوله، سهای موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل. قسم ده که نه، دا ار خزه به دیسه د خوشحالی نه ورته سپتا په لبزړل سوه خدا او می بخی نه لرل ستا سو بیا راځی ته موږ پښتنه کوي. یعنی دومره ښه خاطر موږ د دوی لرو، یعنی بخی ټول موږ ته دیسه سوال کا خوان دی من دی قسم داری وای په څنګه وو کې پښتنه وو کې سو اوس نه راځي، اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې سزان سي کنه، هر و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي. دومره صمیمي دي خلک.
ډیر ښه اغلی زیرک، تاسو کار واقعا هم دې ستاینې وړ دی. په لرې کلیو باندو کې چې مثلا تاسو دغه د پتیری بیا د ښځو لاسنیوی کوي، مخکې خو تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوی شي راته ووایي چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
ولوی صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې دغه زمزم پانتونې ویلې دي، سارنوالی او قضای وویلې، بل زوی مې د غاښو پرپس دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وی او کل پانتونې وویل ادبیات اداري. په د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغه کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، سکار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي. او لورکۍ مې سدا هغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پانتونې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم، یو کال پانتونې مو وویل، بعد له هغه نه پانتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل سه ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه دې م له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پانتون وایي بیکاری نه، اوس هغه مت
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟ محرومې دي.
د یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او د بله لورکۍ مې سي جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بله برس مې ورته ویل معلومات چې تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایي، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم، هلته سره سخ
نه خپل خواخې ته دې پرېښې دي چې هرڅوک وایي. په ټوله کې تاسو ویلې چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلي یاست، او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه، خلکو ته مو مرستې رسولې دي په تېره بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته؟ مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوئ، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې، اوس نشي کولی، آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیده نه وکړو، شاید دوی نور څه غواړي، مثلا څه تقاضاوي لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې، موږ د هغو نه نظارت وکړو، څه وایي ګورو، شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي. واقعا کمښت راغلی، ولې په دې سه اوس ډېر موسسات کم سه کنه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده. ما وویل کنه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چاته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ یې غیته د غیمزه کې په اندازه باغ ورکو. مثلا واقعا تاسو خبر پکتیا کې غیمزه کې کمی دی د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه. موږ دا په نظر کې نیولی چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده. موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولی دي. خلکو ته ولې په تیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي. موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي، چې موږ اوس ورسه وګورو هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د تیلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه ورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی. مثلا د ښځینه وو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچې خانګي څه وایي، د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلي چې مثلا ته کوم کار کوی، سي باغ غواړي، مالداري غواړي، سبزیجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړل.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره دغو سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده؟ مثلا هغه چې تاسو ورسره مرستې کړې دي، که فارمونه مورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرستې کړې دي؟
تاسو باور وکړئ نورې صاحب، موږ هغه کوم پورې یو پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختمه شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله. بیا څه لاړم، تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړلې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږ ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچي زېږوي، ښځینه وي، موږ ساتو، د هغه بېرته هغه چې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچي وزېږوي او که نر وي موږ یې خرڅوو، مثلا هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو را میتر جوړې کړی. مثلا د دوه میګو نه یاري ولس میګي، دولس میلې میګي، اته میګي تر جوړې کړې دي. او غوا هم څه ورکړی وو، تاسو باور وکړئ څه هغه غوایې که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت پرې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده د هغې په عوض باندې میګي اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنې ډېره ګټوره وو دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت ممامل تسر ترسولی ده. په تیر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ. ښه ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې څه تللی یم. مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افیسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی وو، حتی ښځې تر خبر هم نه وو چې دوی ما کېنه مال ولې د لور خو دسې نه ده، څه د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور ده، د تا نه د دې حق ډېر ده، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله، که نه څه دا خپله منګل وو، اخیر څه تللی وو، منګلو ته تللی وو، ماته د منګلو نه چهارمغز را وړی وو. یعنې تا د ترینینګ په باره کې، یا تا د هغه خبره په باره کې، له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دغه ایتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي. نورې صاحب ګوره، دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلې په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپل وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نشي کول. یعنې د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه ای بس غوړ ګرځي ټول ظلم په خزه باندې د بخ کې خو موږ ترننګونه ورکول نارینه هم کینه ولا دوا وروره دادې تا حق د سه مثلا یو خزه سرازی مثلا ته وړو تراوړي د سر په سر واچي دای په سر غرو ته جګی نو ته نارینه ای د کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو خزه ده د حیوانه ده ته مثلا د لرګوی پیټ په سر ګدی دا څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ بم کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی وو
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې مونږ دغه دونو دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي د دغه وضعیت بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ نوري صاحب
ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط راځي دوی نارینه سره داسې ورکړم ته فکر وکړه کنه چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی کدی نارینه ته معلومات ورکړ سي دوی ته ترننګونه ورکړ سي نارینه څه وایي خزي منی
هم دا خبر ما کول هغه د لومړني انتخابات چې د کلي د ولسمشري انتخاباتو کې د ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول شي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
کار کوله کنه برا د سیناریونه اوس د اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا موږ د کورنۍ د خزو کارتونه دي دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړئ چې دې څه چې وې چې لري پروتول سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو هغه یو نه نارینه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی پاتونه ز په خپل مثلا ولم یو جایی د دوی راي ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوښ و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل راي ورکول
مېرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سې لحظو سره مخامخ شوی یا یعنی خوږه خاطره د سې لري
شخصی پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله پاسو خاطره ده سکله یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ که نه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم پښ پښتانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو یعنی ډېره خوشحالي ځای و چې موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو خو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ اسناد هم لانه واخیستې چې بېرته بندیز ولګېدلو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولیدې
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي
پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتر د بس وسي څو څه ښځه حق غواړي اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو نه 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 موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي با همت وسي افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنکړي بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغسې چې د بېوزلو ښځو د کونډو او رنډو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړی. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې عمرای
په کور کې هر څو لږه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو خصه کې مدي کواهلو خو ټکو خو خزه مړې دي مې جنگ کوي او که څه ده خزه ده باندې وته ټو خلکو یو ده خوره باندې وته دغه خلکو وريده څه بد خزه وا هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزه کې دي که څه هم د افغانستان د کلیو او باندو خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رول لري خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه ولخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي قدر منوتونکو د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کاروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کبی، د نارینه و لپاره یخنونه گنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوی شیان بازار ته باندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. د خبره سیدی غزنیوال چې د لاسي گنډل شوی او توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې خزي څومره شاقه کارونه تر سره کوي، لغرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنعت دغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغ هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنی دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی.
که پر روغتیا لحاظ ورته وګورئ نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي، که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر څخه خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دوه انجلی راتګ سره 43 کلونو څخه زیاته موده کیږي. د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډیر منفی بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي،
پلان ډیر سخت ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، باندې نشي وتلی، ډګۍ ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به اوبه راوړلې، مثال خستولول ته تللې، مثال ژوند کول کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند پخوانه اوس چې قید شوي دي ډېر سخت تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کینو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی، او د نارینه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې راوړي، اسم خرابي وي، مثال وهل ټکل دشان چوپ ښځې بیچاره باندې راځي.
اقدار تو وایي چې سي برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستا تاسو سره خبرې کوي، سي برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې 90% دوی په مشکل کې دي. وطن دوی ته اوس ګران دي، طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دوی په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو میرمن د زنانه مشکل مریضي وه، د دوی د کالي تمول دل د دې حالت تمول د پښتنه مت نه وکړي ولې وای بس د 15 ورځې کې چې زنده راسي مې زایما اوس په دې پښتنه نشته، نو ډیره سخته ده. تمام شو شخصا چې ما خپل ولې خپل مې اساس سره یې ما په خامل مې راته وایي چې خېټي ده ټول خزل ده راسي دي، نو ولته به خزل هم دې څنګه دي ضرورت خو لري چې فکر وکړي چې دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی د دې او عدلي قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته هم څوک غږ نه اوري، هلته بل کوم مشکلات سره دوی مخ کېږي؟
خو هلته هم چې څه نه خپل نه ده دوی ته وظیفه کوي. کوم کسان چې پوه دي دغه خزل لګان او بچي ټول په خارج کېږي، اته د خزل ماشوم پیدا کېږي بس مغه کوږي پیدا کېږي، نه ډاکټر لري نه غل لري نرس لري، مثلا ټول خزل دغه سې دوی غږ بده نو واسو مثلا نه خوراک نه پوښاک نه ماشوم کېږي، سبا تنور نه تناسي بل سبا مثلا او بوتل جام جوړ تناسي د کومه څه نشته دغه نشته د باندې به د څه د ځکو نه باندې نشي وته نه باندې د څه خپل غو بس ته د کور نه باندې وته خو هغه نه لاله شي ولا وتخته ده فلان کې وتخته د کور او که وتخته نه خو داز وشتل دي.
څومره دا لات دردون کای د افغان میرمنو
ډیر دردون کده بل به اوس خود سوشل میډیا باندې دغه نه کی خبر شي شي سلا او خلګه غ نشري مثلا جلواله کې خخي په وځ چې هغه وخت دغه نکا کی چې د اسلامي حق ده خخي ده نظمن خو په دغه کار باندې کړو نظمن پیغمبر هغه په ځان دی وخت هغه د زولي مثلا خزه باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي چې ځان وژنه او کې خدا په اجازه نه ورکړي چې کور پری دی او زی هغه وخت د زولي خو څو د پښتنه ته نه کې چې تا مشکل شي چې تا دا کار وکړي یو تخته دی یا د ځان ته ور واشه یا د ځان مرګ پس مثلا یو خزه په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو قصې کې نه دي که وهل خو ټکول خو خزه مړ دي نه جنگ کوي او که چې د خزه د باندې وته ټول خلک وو د خوره باندې وته دغه خلک ووریده د ولا جمعه تر وته یا مثلا د لا خوان باندې خپل مریضه وکړه لږ څه بعد خزه وه هغه ورځ باندې چې وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ د خزه ځان ته ور اچول او تاسو خبر نه وي مثلا ولګه تند چې پر اغلو تاسو یو په ختمه تر نه غل نو څه بعد ورځ په باندې راغلي تاسو ټول تر وځي وای چې د خزه د سیو د خزه د سیو نه دا بس افغانستان خلکو عادت ته خبرې کول پښتنه باندې خبرې وړي دي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري، او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر په سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغی تا لکه ذهنی روختیا چه دی جگره او دی بیوازله یا کلتوری محدودیتون العمل هم دی خجو ذهنی روختیا پا خطر که در چپده آخر و که دی وطن حالات و هم دارنگ اقتصادی شرایط و خراب بالایی هم دی دی لامل که چه دی دوی ذهنی روختیا لخطر سره مخشی او هم دارنگ باقیب سیوا بلا چه دا اغا هم نابرابری ده دی پوهوی کمکت او دی مناسب و خدمات و نشتون دا هم دی خجو لپاره روختی ستون زیاده بی چه دا مثلا پا ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې آمده ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې دا شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمال له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي. دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي؟
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په اړه برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر یوه حده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هېڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
اما پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شان کومک کیدو. زه خپلم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو، تر مثلا تا کو ټیکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا کومګه تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو، کومګه هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا غنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي. هر څه کلاس مولو کیا مرز شو دی، خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا زغه چې ژوند د خې هر سہولت ځان ته برابرول شي، لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زده فونه نشي، غاخونه چې ونه منځل شي تبان خلبوي کې یو څو سستا څنګه ناسي هغه د نازیت کیږي. ماشوم دې چې پاکونه ساتي، ماشوم دې مریضيږي. هر ورځ دوی شفاخانه جوړ کړو، کلینیک ته ځي، هلته ورته مخه دواګان ورکې، ماشومان نه راوړي، مریض یو رقم بل رقم. اما په هوا چې کېدو ډېر زیات خوس د کور چار طرف وې پاکو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواه پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته. هماته چې تشناب ته ځي، هماته بیا دوی ډوډۍ پخوي او اشپزین کوي یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي. بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو. خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي، کنه چبان خپل صحت ته، خپل کور ته، خپل ژوند ته خپله ښځې ډېر سلیقه لري. که څه بې سواد هم وسي، کنه فرشته جان، بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي. یعنی صحت بخش د کور په برخه کې، که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي، داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لري چې اوبه ډېری منظم سه یو څه پکار لري چې اوبه د اوبو کې وساتل شي. هغوی په خلاص بوشکو یا سر سر باندې اوبه اخلي، د هغه مغبو نه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري که اوبه ډېری کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي. خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش یو څه نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاش کې خلاص واچو بیرته هغه واغونده. څه دې چې لمر یعنی میکروبونه وژني، خو دا سم نه ده چې ته یو کالي او کاش کې تنه په سر واچو هغه میکروبونه وژني. څه دې او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي، یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري، یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد د خي هر څه کولای شي، اقتصاد د خني هیڅ هم نشي کولای.
بله، که راسو قضایي برخه ته کلیوالي ښځې اوس څومره کولای شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولای شي؟
قضا ته مراجعه کولای شي، اما داسې نشي کولای چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څو زه یعنی ډېر دقیق معلومات قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کېږي، ډېر نه کېږي مشکلات. مثلا بعض ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجربه نشي کولای، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي. خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولای شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي، یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغه څه مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غږ دا وري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالي ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سي، دا آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي. نور څوک نشي کولای چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم، مثلا وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسوک مړی دی هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم. هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم، خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نه شي کولای. حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه حتی خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولای، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالي ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه علاقه راوړي، هیڅ کله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بيخيږي. مثلا یو خزه یا وظیفه وکي خپل خاوند سره وګه ورکی، زما په ان هیڅ کله د مشکلات سره نه مخيږي. کوشش وکړ ته د کار زمينه برابر کی، امغه د اسلامي امارات په حجاب کې زما په یو ته یو حجاب انتخاب کی، که هر حجاب کې زما پنځ ماده وی چې شل دانی صدر په سروا چولار چکه نه درس وې زما قبول ده. په ډیر حجاب لا شو وظیفه وکړه زما قبول ده. هم د ټول دا سده چې اور سره منی هر رقم حجابي هر رقم سی اور سره منی، خو د کار زمينه د تحصیل زمينه ورته برابر کیږي. کوم ګډ ډیر شاته لاړو، به هر ډیر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کی هغه پروګرامونه، مثلا نامه پوهاوی وي، کومکونه یي چې ورسره مثلا که وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي، خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. تو شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې وو یو څه حل کېدو.